السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې له طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغو نړیوالو کنونسیونو مطابق عمل وکړي چې افغانستان یې غړی دی. دغه کمیټې دغه څرګندونې د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت پرون په یوه اعلامیه کې کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي دا چې د افغان ښځو د حقونو موضوع د نړۍ په سطحه له تر ټولو جدي بحرانو ګڼل کېږي. دغه ښځې باید د دوهې د درېیمې غونډې په څیر جلسو کې فعال او معناداره حضور ولري. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه غونډه د ښځو له حضور پرته سبا او بل سبا جوړیږي چې د طالبانو د چارواکي تر څنګ د څه باندې 15 هیوادونو استازي پکې جرګه کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي د دوهې په غونډه کې د دوهې د دوی د ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی. په همدې لړ کې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو او همدارنګه له افغانستانه بهر په بیلابیلو اروپایي او لویدیځو هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځو مدني فعالانو د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو د نه ګډون او هغوی ته د ګډون د نه ورکولو په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي. دغه افغان ښځې وایي چې باید د دوهې غونډه د نړۍ د هیوادونو له لوري تحریم شي. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دا غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلهییز جبري اخراج د لړۍ د درېدو غوښتنه وکړه. د منځنۍ ختیځ، جنوبي، لویدیځې او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر انډریاس پاپا کونستانتینو پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې له پاکستان څخه په جبري ډول لیستل شو افغان کډوالو سره کتلي. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ناروې د کډوالۍ شورا په همکارۍ دغو راستنېدونکو ته اساسي مرستې برابروي. په بدخشان کې په یمګان ولسوالۍ کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي نن ویلي د بدخشان لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ویلي په دې پیښه کې د استوګنې 14 کورونه، یو ښوونځی او 15 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی دی. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې په سیستان او بلوچستان ولایت کې دوه پوځیان چې د رایو د صندوقو په لیک بوخت و وژل شوي. د ایران دولتي راډیو ټلویزیون نن سهار راپور ورکړی. یوې سرچینې ویلي دغه دوه پوځیان په جکی جور سیمه کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې پرون وشي خو د شمیرل شوو رایو له مخې یو کاندید هم اکثریت نه دی ګټلی. را روانه جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پیزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. امریکایي ځواکونو پرون جمعه ویلي د مخکینیو 24 ساعتو پر مهال په یمن کې د اوسي اغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې و بې پیلوټه الوتکې دغه راز د سوقې او ادارې یوه واسطه ویجاړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنټیکام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي پر دغو بې پیلوټه الوتکو او موټرې ځمکه ځکه حمله کړې چې د امریکایي ځواکونو ائتلاف دغه راز په سیمه کې تجارتي کښتیو ته خطر پیښ کړی و. او د کرکټ لنړیوال جام دا چې د هند او جنوبی افریقا ملي ټیمونه به په راتلونکو څو ساعتونو کې د نړیوال جام پایلو به وکړي. دواړه لوبډلې نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویسټ انډیز د باربوداس په برج ټاون کې سره مخ کیږي. جنوبی افریقا په نیمه پایلو به کې افغانستان او هند انګلینډ یا انګلستان ته په ماتې ورکولو پایلو به ته لار وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې دریمه ناسته سبا د قطر پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه باندې پیلېږي. د په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کوي چې نن یې په یو کانفرنس کې ویلي،
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي.
د دوهې د غونډې په درشل کې یو ډله افغان ښځو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د نړۍ په څو هیوادونو کې د دغه غونډې د تحریم غږ کړی دی.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدنی طالبان هستیم.
دوی وایي چې د ښځو د حضور د نشتوالي په خاطر باید دا غونډه د نړۍ له لوري تحریم شي، ځکه چې د نړیوال ټولنې اعتبار ورسره کمیږي. البته ملګرو ملتونو په دوهې کې د ښځو د نه ګډون په ارتباط باندې خپل دریز مخکې بیان کړی و. یو ډله نورې ښځې او نجونې بیا د دوهې له غونډې څخه غواړي.
زموږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د ایران له ټاکنو تاسو ته وروستی حال درکوو، دا چې هلته هیڅ یو کاندید پرون په ولسمشرۍ ټاکنو کې 50 جمع یو رایې نه دي ګټلي، نو په دې اساس به د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ را روانه جمعه بیا سیالي وشي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د دوهې په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي ویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې اورسلغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو یې یو لړ شرطونه ومنل، خو ده دغه شرطونه بیان نکړل. ویل کېږي د افغان ښځو مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو مهم شرطونه و چې ملګرو ملتونو منلی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبان حکومت وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالي سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. ذبیح الله مجاهد په دې کنفرانس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوی په غونډې کې تمکیږو. د دې غونډې د پیل څخه مخکې په افغانستان کې دننه په ځینو سیمو کې او همدارنګه د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې د اعتراضونو لړۍ پیل شوې. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دغه غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوخه د دوهې د درېیمې ناستې پر تنظیم او نیوکې کړې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان تحریم است.
په بدخشان ولایت کې د یو شمیر ښځو اعتراض چې د دوهې په غونډه کې د ښځو د استازو د نه ګډون په غبرګون ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د اعتراضونو دا لړۍ پیل شوې ده او اعتراض کوونکي د دې غونډې د تحریم غوښتنه کوي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې غړی او د ډله ییزو اعتراضونو د تنظیمونکو د ډلې فهیم فروک د دې اعتراضونو د موقعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هېوادوالو په فرانسه کې اعتراضونه درلودل. ټاکل شوي د آلمان په برلین، کولن او اوشتونګارد ښارونو، هالند، تهران، د پاکستان په اسلام آباد، واشنګټن، تورنټو، سویس او د هند په دهلی کې اعتراضونه ترسره شي.
دا اعتراضونه په افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان او فرانسې کې ترسره شوي او په نورو هیوادونو کې به نن د جون په 9 او په یو شمیر هیوادونو کې به سبا یعنی د جون په 10 ترسره شي. د دې ډله ییزو اعتراضونو ګډون کوونکي وایي له دې ناستې څخه د ښځو او مدني ټولنې فعالانو لیرې کول او د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي او د ډله ییزو اعتراضونو یوې تنظیموونکې رخشانی رضایی ازادي رادیو ته وویل:
هدف از اعتراضات می باشند.
د دې اعتراضونو موخه دا ده چې د دې ناستې او له اجنډا څخه د ښځو حذفول ډیر ظالمانه او بې رحمه کار دی. دا ناست افغان میرمنو لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم دا ناست د ملګرو ملتونو د باور کچا په نړۍ کې راټیټوي،
در جهان پاین میاره.
د ښځو د حقونو بېلابېلو غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د دوهې غونډې پر اجنډا نیوکه کړې او په دې غونډه کې د طالبانو ګډون او د ښځو او مدني ټولنې نه ګډون غندلی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وین سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روس مری د کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوښه د دوهې د 3 ناستې د اجنډا پر تنظیم او جوړولو نیوکه کړې. نوموړي د جست سیکیورټي په نوم په یوه آنلاین پلاتفارم کې په یوې مقاله کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلي چې ملګري ملتونه او په دوها کې استازو د دوهې له اصلي غونډې څخه د افغان میرمنو او مدني ټولنې په ایستلو سره د دې غونډې د پروتوکول، اجنډا او ګډون کوونکو په برخه کې د طالبانو شرایطو ته غاړه کې خدا. نصیر احمد اندیشه ویلی یو ځل بیا د افغانستان ډیری خلک چې طالبان نه دي په ځانګړې توګه د هیواد دننه او بهر مدني او سیاسي ځوان مخالفین له پامه غورځول شوي چې دا غفلت یوه جدي اندېښنه ده، ځکه چې په خبره یې د رښتینی ټول شمول او معاصره ډیپلوماتیک پروسې احتمال کمزوری کوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف چې ټاکل شوی د دوهې په 3 غونډه کې د یاد هیواد په استازیتوب ګډون وکړي، هیله یې ښودلی چې دا غونډه به ګټوره وي. خو نوموړي تاسو خبري اژانس ته ویلي غونډه به هغه مهال ګټوره وي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې او رغنده همکاري په لومړي سر کې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوري سره چې افغانان ورسره مخ دي مرسته وکړي. د دوهې 3 ناسته به سبا پیلېږي چې 2 ورځې به دوام وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبایم د خوست ولایت نه. زموږ هیله هم دا ده او غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بیوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ازادي رادیو ته غواګاست مخکل دی چې د پروګرام نور مطالب تاسو دروا ورو ورزو کرکټ ته نن د هندوستان او د سویلی افریقا ملي ټیمونه د کرکټ د شلووري جام په پایلو به سره مخ دي. دغه لوبه په شاوخوا دونی مساعتو کې به پیلېږي، البته په کابل کې به د ماخامبو به جیوي، خو په هلته به په کوم ځای کې چې دغه لوبه کېږي په بریج ټاون د ویسټ انډیز کې هلته به ماخام وي. ور به شو بختیار سایل ته چې کرکټ او په تیره نړیوال جام له نږدې تعقیبوي. سایل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نننی فاینل په اړه راته ووایه.
سانګزې صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نننې ورځ په کرکټ کې غټه ورځ ده، او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا لپاره بیا بیخي غټه ورځ ده، ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وتلی دي، او دا سبريخي چې دا د دوی لوبډله په یاد کنډیشن کې یا په ویسټ انډیز کې یو فیوریت لوبډله ده، او امیدواری د کرکټ د سویلي افریقا د کرکټ ایکس کرکټرانو او مینوالو داده چې سویلي افریقا به په لومړي ځل وکړي شي د آی سی سی یو ایونت وګټي. خو بل لور ته د هندستان لوبډله چې یو ډیره منظمه لوبډله ده او ډیره متوازنه لوبډله د ځل ټاکل شوې ده، هغه هم په روان نړیوال جام کې په ځانګړې توګه په توپ وهنه کې ډیر خزلې دلې دي، په داسې حال کې چې نور ټولو لوبډلو په بیټینګ یا توپ وهنه کې ډیر ستونزې ګاللې یا ډیر سترګلې کاوه، خو یوازې هندي توپ وهونکي وو چې د دوی هر هارډر کغه د اوپنرانو برخه وه، کغه ټاپ آرډر وو، کغه میډل آرډر وو، ان کلو آرډر وو، دوی وکړی شول چې په هر سخت کنډیشن کې منډې جوړې کړي او خپلو بالرانو ته لوبه اسانه کړي. نننې سیالي بیا هم په داسې یو لوبغالي کې ده چې ویل کېږي دا به د ډېر سکور مقابله نه وي، خو ایوریج کا یو لوبډله پاول بیټنګ کې 350 یا 160 منډې وکړي نو غټ فائنل به وي. د دویمې لوبډلې لپاره د چیسینګ سایډ لپاره به یو څه ستونزې وي. کله دواړو لوبډلو تاریخ ته لګو ګورو، دوی ټوټل په نړیوال کرکټ کې 26 شلوریزي سیالۍ تر سره کړې دي چې په هغه کې 14 هند ګټلې دي او 11 سویلي افریقا ګټلې دي، او نورې لوبې په مساوي توګه تمامې شوې دي. او همدارنګه که د شلوریزو نړیوالو جامونو تاریخ ته ګورو، په هغه کې 6 ځل سره مخ شوې دي چې 4 سیالۍ هندوستان ګټلې دي او 2 سیالۍ سویلي افریقا ګټلې دي. د هن په لوبډله کې چې لیدل کېږي یا د کرکټ مبصرین د دوی د لوبډلې شننه کوي، دا وایي چې هن دا ځل یو ډیره متوازنه لوبډله بریخي او تر دې دمه د نړیوال جام لپاره تر پایه پورې فیوریت یا د تورنمنت هغه د غوره او مخکخه لوبډله یادېږي. او بل مهمه او ځانګړې خبره دا ده چې په تورنمنت کې دواړه لوبډلې انبیټن دي، یعنی یو سیالي هم یوې لوبډلې نه ده بایللې. او بلیدل شي چې په پای لوبه کې کومه لوبډله خاورز لري او کومه لوبډله کولای شي چې دغه جام پورته کی. هندي لوبډله هم د شلوریزو نړیوالو جامونو لپاره رئیس چې اواز لومړنۍ نړیوال جام دوی ګټلې و، غیر نورسته دوی ډیر زیات انتظار کړی دی، او دا سبريخي د کرکټ شنون کې وایي چې هن به وکړي شي چې کلونه پس یو ور بیا په شلوریزو جامونو کې اتلولي ترلاسه کړي، ځکه د دوی ځینې داسې مهم لوبغاړي دي چې یوازې خای همدغه یو ټایټل ته منتظر وي، او هغه نو وروسته ځینې لوبغاړو داسې انتظار بریخي چې مخخبه هم کوي له نړیوال کرکټ سره، چې هغه کې د دوی لوبډل مشر روحیت شرما خلک یادوي چې د لډیره وخت د ته منتظر دي. د دې نو وروسته به د دوی هډ کوچ روزونکو راہل ڈراویڈ هم د دې نړیوال جام او د دې لوبي نورسته د هن لوبډله پریک دی.
ډیره مننه کوم. البته د هندستان کرکټ ټیم ګڼ نړیوال جامونه ګټلې دي چې په کې شلوریز 2001 کال هم شامل دی، او تر هغه وروسته هند څوار نړیوال جامونو کې په فائنل کې هم لوبېدلې ده. خو جنوبی افریقا لکه څنګه چې بختیار ویل، اول وار دی چې په فائنل ترازی، او په دې هیله باندې دی چې نړیوال جام وګټي، ځکه چې تر اوسه هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. یوازې په نویو کلونو کې چمپینز ټرافی کې اتل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
ورزو ایران ته. په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته لاړې، ځکه یو کاندیدم 50% رای ونه شوې ګټلې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو یوازې 40% خپلې رای کارولي. د شمیرل شو رایو له مخې یو کاندیدم اکثریت نه دی ګټلې، او د ایران د قوانینو له مخې بل جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو سعید جلیلی او مسعود پزشکیان ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څه باندې 4.5 میلیونو شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رایې ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رایې خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباب څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلی دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نوی ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول. په ټول کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا ځاکانی او امیر حسن قاضی زاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسانوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباب هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د جون میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال راستانه شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د نیول کېدو له ویرې او خپلو ننګونو له امله افغانستان ته راستانه شوي. اخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو بېرته راستنېدو چارو وزارت وایي یوازې د ډسمبر په 10مه نږدې 4500 افغان کډوال له پاکستانه په زور راستانه کړی شوي. له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل د نیول کېدو له ویرې او ستونزې له امله بېرته هېواد ته راغلي، خو دلته هم ورته د کار زمینه نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې له پاکستانه 2,118 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28مه خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن او 316 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ته کړی چې ډیرای دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د استلو لویرې کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه شوي دي. د IOM په خبره په یاد موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله څلور افغان کډوال راستلی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان سره په څلورو لارو کې 141,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکارۍ، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو شویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فیض
الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو انستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل شوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په ومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل شوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه شوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیونو څخه زیات اعلان کړی و.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر خاوندان د پلور د بازار او د طالبان حکومت له لوري د ملاتړ د نشټوالي په ګډون په بیلابېلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. دوی په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو د خپرېدو له امله یو شمېر چرګان مړه شوي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو د دغو شکایتونو په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان د کرنیزو تولیداتو د خونی معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې څه باندې 10,000 د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونه فعال دي او د اړتیا وړ غوښه بازار ته وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون د پوس وخت کې مارکیټ نه لري زموږ چرګان، او بل خبره دا ده چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. په دې اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دای بي والو تقریبا 3.5 لک شاو افغانۍ تاوان راته وکړ. اختر نو ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمې هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو ملک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بیې نه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار دشت
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې لمنځه ولاړل. کم تر کم 30,000 ډالر د دانولو شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول اخلاص شو او اوس شاوخوا 1,50,000 افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1,50,000 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نم لاټړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روز
غوخن چرګان د 15 دیر شو تر شپیتو ورځو پوری بازار ته وړاندې کیږي لبد امرغ څلوي خلدي کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی د دې ترڅنګ یو ناروغي راغلی چې ټول فارم لمنځتلې او موږ لاس 15 لس لک افغانۍ زیانمن شوی تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره
پورته وخت د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي خو لا هم ژوندۍ چرګان د ګاونډیو هیوادونو واردېږي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی ازادي رادیو ته وویل
د امارات پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده اما ژوندۍ چرګان د پاکستان ناراضي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو نور مون خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوې دي او داخلي غوښه
خو غوونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه وارديږي موږ د صنعت او سوداګری وزارت له ویان عبدالسلام جواد او د کرنې او پولګولو او مالداري وزارت له ویان مصباحالدین مستعین سره د غوښن ګانو د ساتنې فارمونو د خوندانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې خو هغه د راپور تر خبرې دوز مو پوښتنو ته ځواب ونه وایي
په افغانستان کې د مازیګر څلورنی مشوي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته د دوه ترغونډې مخکې د نړۍ په شمیر هیوادونو کې د اعتراضونو لړۍ پیل شوې اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون لامل دا غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو په خوښه د دوه د درېیمې ناستې پر تنظیم نیوکې کړې دي د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیټې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لري او د هغو نړیوالو کنوانسیونو مطابق عمل وکړي چې افغانستاني غړی دی د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې د راپورونو له مخې د جون په 15 ورځو کې شاوخوا 22,000 افغانان د پاکستانه راایستل شوي دي د بدخشان په یمګان کې د ځمکې خویدو په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هلته د ولسمشرۍ ټاکنې دویم دا ورته لاړې ځکه هیڅ یو کاندید 50 جمعیه ورای نه دی ګټلی دوه مخکښ کاندیدان سعید جلیلی او مسعود پیزشکیان به راتلونکي جمعه له یو بل سره بیا مخ شي او تمه ده په څو ساعتونو کې د هند او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شلو وری جام پایلو به وکړي دغه پایلو به د ویسټ انډیز د باربوداس په بریج ټاون سټیډیوم کې پلان شوی ده چې د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پیلیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د خپل همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هر کله کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بووري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 15% کم شوی دی خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې په دې اړه مو د زراعت له کارپو او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې
زه خو په دې کې راځم وایم رسم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی نه دې سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی مثلا
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د نشې پرېښودلو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي
موږ سره دلته په کمپ کې په 402 اتیا کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای وسره برابر کړی.
د فریدون په نوم یو موتاد وای چی تر درملنې وروسته یوازې په یو لوګي بیرته موتاد شو.
عمل ته به زموږ ذهن برابر ده، نور څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د خو د بد د منځن او د مکتب نه د تعلیم او د اسنه چې ته خپل څه کې شو اولادونه ته چې خلاره خو هغه موږ نه پاتې کړی دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما ده.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه ده. دی یو خلاکا کا ده، د بل لاسونه کا ګدي او د بل هم پخا کا ده. بیچارهګان ټول معلولین دي. اوف ریختیا دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ سیړنې ښیي چې په افغانستان کې به سږ کال بیا ډیر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې پر وسخ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کخ کمولو لامل اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی دی. خو د دې سازمان مړنۍ سیړنې ښیي چې سخ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کخ ډیر شوی او ډیر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سخ کال توانېدلی چې تر 30,000 هکتارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار پر راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2023 کال پر راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د بزګرانو په ژوند د دې کښت مونږ کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام سوی دی. د دې سازمان لمړنۍ څېړنې ښیي چې د پروسه ښکال برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوی او ډیر تریاک به هم تولید شي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې پروسه ښکال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډیر ناوړه اغیز کړي او دا کار په افغانستان کې د بیوزلۍ سبب شوی دی. مېرمن ګډاوی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو ترڅنګ دي د محتاجینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. سږکال په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت د کلنۍ راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزو په افغان مېرمنو کې د کیمیاوي نشي موادو د نشي ډیروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګری ملتونو پروسس کار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,300 هکتار مزوکه کې کوکنار کرل شوی او 330 ټنه تریاک ځنې ترلاسه شوی و. خو ساش کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې شوی. د ملګری ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله مېرمن انجلامي وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول ډېر شوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي او دا ډول هیروین نه دي کم شوي.
موږ تر دې مهاله په هغه هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی او دا په دې معنی ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم شي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوسمهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی له نشي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 20,000 او 300 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسم افغانستان توانسته است که در زمانی کم
و اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشئی موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوس مهال د نشئی موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له دیرشمې نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیئت دوهې په غونډه کې له نشي موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه ډیر زیان بزګرو ته رسیدلې ده. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طالبانو حکومت دې اړتیا ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپو او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارت روي څخه د طالبانو د امارت روي موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم من هیڅ دی بزګری من هیڅ دی زمیندار چې په افغانستان کې بعد دوه د غټ تحول څخه د سرویس کلن تحول دوی وکولای شي 50% دوی وګوري چې 95% دی کم کی. د پنځنه یی فیصد یو غټ رقم دی د موافقت د تریاک په کښت په منځوړلو کې زمونږ نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو په ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده چون دغه نشئی موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلې؟
زه خو په دې جرأت سره وایم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد هدي اقل 50% د دوی د امارت دوی څخه په زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 50% په یو کال کې کم کتاب یې لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډیر لوی ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي هغه به بل کښت دی زده په بل ځای کې واسره نه وي او ته چې 50% د افشار لاس قطه کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شر کال په ډیر ښکار کې د تریاک د افغانستان او خپل اوج ته ورسې دا به تدریجي راکم شي. د نس کې درجه په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا راکم شي. دا د خلکو اقتصادي رښتې د سره تر نسې دا د گرفت سدود ټول په دې باندې سوې ده. اته په ډیر مراتب خو کې دا د بشوزل ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر اساس شی دی. دا باید د دې سره باید ډیر عاطفي برخورد وشي د سیاسي برخورد وشي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادې کی خدای غیر ځای دي چې باید مصارف وکړي. دا په دې سره د نړیوال سیاسي برخورد کی دا دغه 15% چې اوس پاتې سوي دي چې کرل سوي دي د دوی د امر تر لاسه کړه 15% په ډیره کوچنی فیصدی ده د کومه کوپلی اسمه دغه پیسې ډیره پیسې دي چې راځي د مختلفو ډارو څخه د کوي غول د پیسې راځي افغانستان د ری مصرفي خو موجوینو په سترګو ویني چې د مصرفي دا ډیره پیسې دي کدا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعیا مجبور دي او د ورکړه چې دا مسله حل کیږي یو جبر سره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودی ته د بشری اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي خو دې ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته اړتیا لري دغه مسایل سره هغه سره کومک.
بلې رفیق صاحب، په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله او ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجود دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دي د هر کښت لپاره مزګه د اوبو دي، که نمزکه وسیږم کښنه کیږي چې وبم وسیږم کښنه کیږي، بل بدیل شی موږ نور تلرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خوشحالۍ و د ټول شاه مد نظر نیولې، عیني شرایط مد نظر نیولې، دا تریاک چې کرل کیږي دا مو به واړي، او تریاک تصادفاً هغه کښتې چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې واړي، په دې خاطر ډېر کور کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره چې ډېر کور کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه اوبه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتي هغه دا دی د تېرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د آبیاري نه خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې نه خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې نه خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښته کوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل اوس یوازې تریاک په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. کله افغانستان د زراعتینو سره کومه کیږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس فرا ولایت زو او حالت مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشې پریښودلو او روغتون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډېره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډېروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشې موادو ترڅنګ د نشې ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډېر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
هرات وروسته فرا دوهم ولایت دی چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فرا ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 402 کسان دي، خو موږ د 1500 کسان ته دلته ځای وسر ته برابر کړي، کېدلی شي هنده کې 1500 نور ترتیب هم برابر شوی چې زر کسې زه کوي. دا کمپ د ملي تجارانو او د نورو خیریت سټ والا او د څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل د ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسي بیا خبر سره وکړي.
په دې مرکز کې بستری شوی معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشټوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کیږي او د 15 ورځو پر ځای د 3 میاشتو چې دلته بستری شوی دي. د دې معتادینو څخه د ستار په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې دلته بستری دی.
زموږ درې میاشتې کېږي چې موږ دلته بستر یو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو ته رسېدګي وي.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د معتاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشه ده په دغه ګولی اخته کیږي که یو ځوان ولری زې فوټبال کې هم دی وای زنن یو ودانې ګولې خورم زم نن شو فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي د لپاره باید چې سیاحت عامه ګرد وخت پر د وخانو وګرځي او دا د کل به کل بند.
د فراه ولایت امیر اختیار ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیر بیا درملتونونو کې د نشه یي ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت د امیر اختیار رئیس مولوی احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند ادارات ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغه څخه استفاده وشي.
د طالبان حکومت له خوا د نیول شوو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډیر شوی دی. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د امیر روغتیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشه یي ګولۍ خرڅوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خو اس خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. فریدون چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای چې تر احتیاط مخکې فلسکار وو او کافي پیسې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوي چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته هیڅ پام نشته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولی او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار مو بس پلسکار کې مخیدبار او خه کاروبار او بس ټیکی مې نیول د کټارې او بس ساختمانی کار مې کول. خوشې په دې مواد مې روغ دي شما نو پلسکاری را باندې پات شته یا دروازه را باندې سوګ مې جوړول. په دې چې د دکان کې نو نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځېدم نو کاروبار را نه پات شو. مواد دا پودر او شیشه مې استعمالول نو روزانه بس کله 500 مصرف کړی، 300 مصرف کړی، 1000 روپۍ مصرف کړی دي. نو دا پیسې مې روزانه مطلب دا نشه یي مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده کمزور کړی او بل دا زموږ ذهن چې ده دا د چاپیریال نه بخیا اړول ده او سر په سر باندې عمل ته به زموږ ذهن برابر ده نور څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد د منځن او د مکتب نه د تعلیم او درس نه چې ته خپل څه کوې چې د اولادونو ته هم چې ښه لاره وښي هغه موږ نه پاتې کړی دی. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شو چې دا عمل کې خورشته چې ټول کورنۍ په جړه پریشانۍ او بس هغې تصمیم ونیول بیا تصمیم ونیول بس یو دفعه هندوستان دی بوتلم ګنګارام هسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې مو چې بیرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یې هغې نه دوه چم ښه شوی وم نو بیرته خپل کاروبار مې کولم خپل دکان ته لاړم. خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو نو خدای شته چې ډیر خپګان بوله بس یو لږه مې دا شی وسکلو نو هغه نه بعد ما یو لږه تر نن ورځ پورې ملاته توقع مال جوړ شو بس په روغ شم بیرته نو یو د کاروبار نه پاتې شوم بل دا چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره وا سالم خلک را مې بخي لاس واغیسو اعتبار مې سقوط شو دکان کې مې دوه شاګردان او یو په خپل په سر باندې دوه کاریګر نو کارم راتلو هغه مې شکول زه ورنه ورس وساره وم نو ټولنیز اړیکې کې مې بخي تغیرات راغلي دي هغه کوم خلک کوم دوستان کوم څه چې هغه را نه پاتې دي سپینه خبر ته کوم پیسې مې غلا کول پیدا کول زر مې پیدا کول زر په مواد مې سمالول کې 500 مې پیدا کول 500 را نه تلې غلا ته مې لاس واچول
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چکوی
تا چه غواری چه ما متاد که پا یو دود چوک نمتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو تاده د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو بزړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کوي دي د جمیلې میړه غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت معلوم کړي دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار انورا خدای چې کله کله د ملی لپاره غغره باندې کې کتنه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای
شفیق جان ته ما جیب خبره کوي شکر دی خدای هر څه در کړی دی کور میرمان بچان پیسې او خ کاروبار
هی هی د چاله حاله څه خبره
ولی څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه را کړی دی خو اولادونه نه لرم
ولی ته خو درې اولادونه لري
تازه ما اولادونه لیدلی دی چې چړول دی
نه والا ما نه دی لیدلی
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی دی یو خلاکا غدا د بل لا سونه کا غدی او د بل هم پخا کا غدا بیچارهګان ټول معلولین دی
اوف ریختیا نو دا بیچارهګان ولې داسې شوی دی
نه پوهیږم لمر هم داسې معلول پیدا شوی دی زړه مې دی چې بل واده وکم
بل واده څه کوي بابا ته خو واده په ماین ټوبم کړو
نو څوکم ته چر را وخایا
تا و میرمن دی ډاکټرانو ته ورشي که په هر چا کې علت وو او علاج کېدو علاج به مو کی شکر دې دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکې
دا خو مشوره ده بس سوال خیر زه میرمن می ډاکټر ته ورزو
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا ورور مهرباني
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا رازا ورور په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو ورور معاینات مو کړل
هو ڈاکٹر صاحب
تیراک
ها دره ڈاکٹر صاحب
تو درې چیزې وره ورم اوهو خورکی ما درته ویل چې کوم عمل خوب نه کوي خو تا ویل چې زه هیڅ عمل نه کوم دا دې دلته په مایناتو کې ارتخ کارا شول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
ورور کې ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا دې په مایناتو کې هر څه معلوم دي څو کال کېږي دا تریاک خوري
ها ته تریاکی ها ای به شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوی دي ټول د تریاکو اثر دی
ډاکټر صاحب نو تریاک زما اولادو سره ساړه لري
تریاک پر امیدوارو مایندو ډیر بد تاثیر کوي هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي
وای خدایا جان مې نه کس تباه شو.
خیر دی خورکی جاړه ما روکه خزه دی نور جوړه ده د موتادینو شفخانه ته بوزه علاج ډیر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سوال ډاکټر صاحب،
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. Satidim